د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي د افغانستان انټرنیشنل په نوم رسنۍ په جون میاشت کې په جنیوا کې د نجونو او ښځو د حقونو په اړه له جوړې شوې غونډې نه سمه ګټه اخیستې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي د ځانګړي استازي له دفتره پرون خپره شوې خبر پاڼې کې لیکل شوي د رسنۍ د دې پر ځای چې په مهمو مسایلو تمرکز وکړي د ملګرو ملتونو کارکوونکي او یوې بلې بلل شوې افغان میرمنې خلاف د عامه سپکاوي کمپاین پیل کړی دی. د ادارې د ناسمو معلوماتو په خپرولو اندېښنه ښودلې او زیاتوي دا ډول فرصتونه باید د یو لړ نظریاتو د بیان لپاره خوندي ځای وي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د دې ډول کړنو د بدو پایلو په اړه خبرداری هم ورکړی دی. اونۍ وړاندې د افغانستان انټرنیشنل په نوم رسنۍ راپور ورکړ چې په جون میاشت کې په جنیوا کې د افغانستان د بشري حقونو په اړه جوړه شوې غونډه کې یوې ښځې ته د ملګرو ملتونو د یو کارکوونکي په وساطت د شخصي اړیکو په پایله کې د ګډون زمینه برابره شوې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په خپل نوي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا پیدا کولی شي. د یونیسف د اټکل له مخې تر مني پورې به تر 15 میلیونه ډیر افغانان بیړنیو مرستو ته ضرورت پیدا کړي. د یونیسف په باور د کال څخه د ښځو مخنیوی پرته له شکه چې د مؤسسو د مرستو په رسولو منفي اغېز کوي. یونیسف وایي چې کال له افغانانو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیارده ډالرو ته اړتیا ده. د اسلامي همکارو سازمان او اسلامي پراختیایي بانک د افغانستان د افغاني سری میاشتې له یو روغتون سره د مرستو خبر ورکړ. د دې بنسټونو استازي پرون په سعودي عربستان کې وویل چې د افغاني سری میاشتې له هغه روغتون سره چې په پکې د ماشومانو درملنه کېږي هغوی چې زړونه یې سوري شوي وي مالي او تخنیکي مرستې وکړي. د افغانستان لپاره د اسلامي پراختیایي بانک ځانګړي سلاکار محمد بن جمال ساعتي وایي چې د افغانستان د روغتیا پوهنې او د څښاک د اوبو په برخه کې د اسلامي پراختیایي بانک یو مرستندوی صندوق جوړ کړی دی چې تر اوسه پکې 2.2 میلیونه ډالر راټول شوی دی. افغانستان د منځنۍ اسیا د فوټسال لوبه په ترڅ کې تیره شپه له تاجکستان سره لوبه 2-2 پر وړاندې مساوي کړه. افغان لوبډلې تر اوسه له ایران څخه ماتې خوړلې او ازبکستان او قرغیزستان ته یې ماتې ورکړې دي. د منځنۍ اسیا د فوټسال سیالۍ د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې روانې دي. په دې لوبو کې د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران او قرغیزستان ملي ټیمونو برخه اخیستې ده. د نایجیریا هغه پوځیانو چې جمهور رئیس یې له واکه لرې کړ څو ساعته وروسته تر دې چې جنرال عبدالرحمن چیانی د دوی ننګه وکړه دوی د دولت د مشر په توګه اعلان کړ. پوځیانو له خپل ملت او نړیوالو وغوښتل چې د دوی د نوي حکومت ملاتړ وکړي. یو ویان پرون وویل چې اساسي قانون تعلیق شوی او واک د چیانی په لاس کې دی. د تېرې اونۍ په پیل کې د جمهور رئیس محمد بازوم ساتونکو کودتا وکړه. بازوم 2 کاله مخکې د انتخاباتو له لارې واک ترلاسه کړی و. په نایجیریا کې کودتا په داسې وخت کې شوې ده چې اندېښنې شته چې په دې هېواد کې به سیاسي کړکېچ د جهادي ډلو د پیاوړتیا سبب شي او په لویدیځ افریقا کې به د روسیې نفوذ زیات کړي. او د خزینه فوټبال نړیوال جام لوبه په ترڅ کې نن فرانسه له برازیل سره، پاناما له جامیکا سره او سویډن له ایټالیا سره لوبه کوي. د خوځو د فوټبال نړیوال جام لوبه د نړۍ د 2.2 میلیونه ډالرو ترمنځ په دوه ګروپونو کې د جولای په 6 پیل شوې ده. د دې جام قربانه نیوزیلند او استرالیا دی او د اگست په 6 به یې پای لوبه وشي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان د مسایلو په اړه د امریکایي پلاوی او طالب چارواکو غونډه خو تیر ته پکاتو د دې ډول ناستو پایله د افغانانو پر روان کړکیچن وضعیت څه اغیز لري؟
اوس چې دا دواړه قومونه ګورو اتن یو مشترک ټکی په دې کې مونږ نه پیدا کوو.
په کندهار کې تیر یو کال کې د تلسمیا په ناروغۍ اخته 1500 ماشومان ناروغان بستر شوي چې له دې شمېر یو شمېر مړه شوي هم دي.
اگر کما دواچه د دوی د بدن څخه اگر اوس پنه سي د وینې د ماتېدو د خطر په بدن کې چمه کیږي اگر موږ په دغه کې نسته د وینې موږ د دوا او پولیس کې نسته.
نور بیا لا بیل موضوعات هم در روانې خبرونې برخه ده. په دوی منیمای کې به بیا د ازادي رادیو تاند څنګه اونیزا خبرونه وو.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
مانانه چې ازادي رادیو او د امریکا متحده ایالاتو یو پلاوی په قطر کې له طالب چارواکو سره د افغانستان پر سیاسي اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو پر حقونو او یو شمېر نور موضوعاتو خبرې وکړي. دا ونډه د دې میاشتې په پای کې پلان شوې ده. د طالبانو حکومت وایي دوی به په دې لیدنه کې له امریکایي پلاوی پر طالبانو د لګول شویو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړي.
تمه ده چې د قطر په پلازمېنه دوحه کې امریکایي پلاوی د طالبانو له هیئت سره سبا او بل سبا خبرو ته کښېني. د امریکایي پلاوی مشي به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست او د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت خبر پانه کې راغلی دی چې امریکایي پلاوی به د طالبانو له استازو او د افغانستان د مهمو وزارتونو د مسلکي ټکنوکراتانو له یو پلاوي سره د افغانستان اړوندو مهمو مسایلو باندې خبري وکړي. د طالبانو د پلاوی مشي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین ازادي راډیو ته له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د پلاوي د خبرو د اجنډا په اړه وویل.
دا غونډه به دوه ورځې دوام لري او په هغې کې به د دواړو خواوو د علاقې وړ موضوعاتو باندې خبرې وشي. په دې کې په افغانستان کې اقتصادي ثبات، د مخدره موادو مخنیوی، د بانکي زیرمو خلاصون او یو لړ نور د اعتماد سازي اقدامات شامل دي.
دا غونډه د قطر د تاوتریخوالي او بشردوستانه خدمتونو د څېړنې د مرکز په نوښت جوړې شي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت خبر پڼه کې راغلی دي چې د دې سفر په ترڅ کې به د دوی پلاوی د قطر دولت له ځینو چارواکو سره هم پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. امریکایي پلاوی د قطر تر سفر مخکې د چهارشنبې په ورځ قزاقستان ته ولاړ او هلته یې په پلازمینه استانه کې د منځنۍ آسیا د پنځو هیوادو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د استازو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. تر دې خبرو وروسته رینا امیری پرون په ټویټر کې ولیکل چې د منځنۍ آسیا له چارواکو سره د دوی په خبرو کې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو پر دوام موافقه وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه کې د دوحې د غونډې په تړه ویلي دي چې د بحث په اصلي موضوعاتو کې به د افغانانو لپاره بشري ملاتړ، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باعزته چلند، امنیتي مسایل او د نشه یي موادو له تولید او قاچاق سره د مبارزې هڅې شامل وي.
اوریدل مو چې سبا او بل سبا یو امریکایي پلاوی او طالب چارواکي دوه کې سره خبرې اترې کوي. په تیرو نږدې دوو کلونو کې چې طالبانو کابل نیولې دی، مخکې هم دواړو لوریو غونډې سره لرلې، خو د کوم محسوس پرمختګ راپورته یې تر دې دمه نه دی خپور شوی. دا ځل به دا خبرې څه پایله ورکړي؟ د یو نورو پښتنو ته د سیاسي چارو شنونکي اسحاق اتمر ازادي راډیو سره مرکه کې ځواب ویلې.
په اوسني وضعیت کې زما یقین ناراضی زکر چه دلتا مخی تر مخی نا دی دوی دی خبر و موضوع فرقی طالبان یا شای وی طالبان دا خبر که چه زمان دا ایگان دی خوشیستی او دا افغانستان فازانا دی استفاده و دی که او بگای تور لست نیستشو. لیکن دا خواتا خبر کی منگا بشری مراست کو برخہ کی مسئلہ منگا برخہ کی طالبان سر خبر اس دوارا اور منگا گرو آسان
اتمر سپتا سو اس سے مشترک ٹکے نشتا، لیکن بل لور تو چکلا دوار خونه په خپل منځو کې سره کښېني او خبرې کوي، نو هغه په اصطلاح داد و گرفت دی. مثلا یو به یو خواته یو امتیاز ورکوي، بل به بلې خواته یو امتیاز ورکوي. څرنګه که دغه اصل ته وګورو څه پرمختګ به پکې ونه شي؟
ګورې، دغه ناستې مخکې ترسره شوي همدا امریکایي چارواکو په قطر کې دوی سره کتلي دي په تېر څو میاشتو کې. دا
دلته سوال دا دی چې دغه غونډې نتیجه نه ورکوي، بیا ولې مختلف خواوی سرکشینی او خبرو ته حاضریش؟
اول خو د امریکایانو د طالبانو ترمنځ دغه اړیکې شتون لري. دا په وضاحت سره لیدل کېږي چې ډېر نږدې کار کوي سره په استخباراتي مسایل باندې. یو شی دی چې یو خواته د امریکا د خلکو فکر او نظر دی چې هغوی مثلا په تېرو څو ورځو کې تاسې دی مکمکال غا انتقادونه ګوري چې هغه امریکانو باندې انتقاد کوي چې تاسو والی افغانستان ته سفرونه کوئ. نو ډېری داسې باور کوي چې دا د وختي کوي کول په خاطر او د دې لپاره چې هم دغه ذهنیتونه په امریکا کې دوی ډېر ځان خواته راجلب کړي.
نو د حل لاره څه ده؟
د حل لاره دا ده چې مایګري ټولنه غوښتنې امریکا ته صادق وي، نو هغه وخت بیا دوی کولی شي چې لازم په شار په طالبانو راوستلی شي. اوس خو دوی قطن تر دننه پورې شو موږ ګورو دوی فشار نه راوړي په طالبانو. طالبان چې هر نخې کې دوی ویلي، نو په دې ترتیب سره زما ګمانده سمه نه دي چې افغان ولس یا خلک دې داسې یو نتیجې ته ورسېږي چې د هغوی دپاره ګټه غواړي، بلکې دغه موضوع ورځ تر بلې همداسې جنجالي کېږي او زمانګیره کېږي.
سیاسي چارو شړونکی او د پوهنتون استاد اسحاق اتمرو چې په دوحه کې د طالب چارواکو او امریکایي پلاوي ترمنځ د راتلونکي غونډې په اړه چې افغانانو ته به څه ګټه ولري او اغېز به یې د افغانانو په وضعیت سوي خپل تحلیل کا.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 بیا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو یو چارواکی وایي د افغانستان پر فضا یوازې امریکایي الوتکې نه ګرځي، بلکې د نورو هیوادو بې پیلوټ الوتکې هم الوتنې لري. طالبانو پخوا یوازې امریکا تورنه کړې وه او دوی د دفاع وزارت سرپرست ویلي وو چې د افغانستان فضا امریکا اشغال کړې ده، خو نور هیوادونه یې نه وو یاد کړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي چې د افغانستان هوایي قلمرو د نورو په لاس کې دی. شیر محمد عباس ستانکزي د جمعې په ورځ د کابل په تشتی برچي کې د شورا مراسمو یوې غونډې ته وویل:
شما ببینئ کله هم بالا فضای ما درون خارجي حتی درونای درونات
دی. وایي تاسو ګوري چې اوس هم زموږ پر سر بهرنۍ الوتکې ګرځي، دا یوازې د امریکا بې پیلوټ الوتکې نه دي، زموږ د ګاونډیانو درون هم دي چې ګرځي را ګرځي، خو موږ هغه حالت ته نه یو رسیدلي چې مخې ونیسو. ستانکزي زیاته کړه چې د دې الوتکو مخه هغه وخت نیول کېدای شي چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او له تخنیکي او دفاعي پلوه افغانستان پیاوړی کړو. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال بیا وویل چې اوس دوی ته هیڅ نه دي ورپاتې چې د بهرنیو د دا ډول مداخلو مخه ونیسي. د امریکا د دفاع وزارت د پروسه شکل د اګست میاشتې د راپور له مخې له افغانستانه د 2020 کال د اګست له میاشتې وروسته چې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل، د څه باندې 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت امریکایي وسلې او مهمات چې له افغان حکومت سره وي طالبانو ته پاتې شول. طالبانو ته د جمهوري نظام ګڼې الوتکې هم پاتې دي، خو د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د ګڼو تخنیکي کسانو له وتلو وروسته د رادار سیستم سم فعال نه دی. د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په اړه د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد په وروستیو کې له العربیه تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې امریکایي ډرون الوتکې د پاکستان له لوري راځي، خو د ګاونډیو د الوتکو په تړاو طالبانو مخکې داسې څه نه وویلي چې اوس شیر محمد عباس ستانکزي اشاره ورته کړې ده. البته پاکستان دا خبره رد کړې ده چې امریکایي ډرون الوتکې د دوی پر فضا ګرځي یا ګرځېدلی شي. شیر محمد عباس ستانکزي هم د پرونیو خبرو پر مهال دا روښانه نه کړه چې د کوم ګاونډي ډرون الوتکې د افغانستان پر فضا ګرځي. تر دې مخکې عباس ستانکزي د سپتمبر په میاشت کې پاکستان تورن کړی و چې د افغانستان پر موضوع سوداګري کوي، او دا ویلی وو چې پاکستاني چارواکي دي د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي او په نړیوالو غونډو کې د افغانستان پر مسلې تجارت نه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
امریکا متحده ایالاتو د ساز جرګی بهرنی اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو په افغانستان کې د بګرام هوایي اډې او لیتې متحده چین د احتمالي لاسرسي لامل شوې دي. جمهوري غوښتونکي مکال د پنځشنبې په ورځ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د ارزونې په اړه غونډه کې دا پریکړه یو جیوپولیټیکا ماتې وبلله چې له قولې له زندانونه یې د داعش د یو د 2000 بندیانو ځانمرګو بریدګرو خلاصون ته زمینه برابره کړه. د امریکا د متحده ایالاتو د اساسو د مجلس بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال د ډیموکرات ګوند د مشر جو بایدن د ادارې له سختو منتقدینو څخه دی، په ځانګړي توګه افغانستان د امریکا د امریکایي عسکرو د وتلو په مسله کې. خو د امریکا جمهور رئیس جو بایدن تل افغانستان د خپلو پوځیانو د وستلو پریکړې دفاع کړې ده.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکا له افغانستان څخه د امریکا د متحده ایالاتو پر وتلو یو ځل بیا نیوکې کړې دي. ښاغلی مکا د پنځشنبې په ورځ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د ارزونې په اړه غونډه کې وویل چې له افغانستان څخه د متحده ایالاتو وتل د هغه په وینا د مصنوعي مهالویش پر بنسټ جیوپولیټیکل ماته وه، او په افغانستان کې د بګرام هوایي اډې او لیتیم ته د چین د احتمالي لاسرسۍ لامل شو. جمهوري غوښتونکی مایکل مکال په داسې حال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د هغه د پایلو مسؤلیت د ډیموکراټیک بایدن اداره بولي چې د طالبانو سره د دوهې تړون د جمهوري غوښتونکي ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا لاسلیک شوه چې له افغانستان څخه د دغو ځواکونو د وتلو لپاره لاره هواره کړه. مایکل مکال دغه شان ادعا کوي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د دې لامل شوه چې له بګرام زندان څخه د داعش 2000 بندیان او ځانمرګي بریدګر خوشي شي، او د $1 میلیارډ په ارزښت امریکایي پوځي تجهیزات په افغانستان کې پاتې شي. ښاغلی مکال زیاتوي،
دا زما لپاره د خوشحالۍ ځای دی چې له شلکلنو قربانیو او پیسو لګولو وروسته افغانستان د طالبانو په کنټرول کې دی او موږ له جیوپولیټیک موضوعاتو سره لاس او ګریوان یو. خدای لپاره چین اوس هلته د لیتیم په لټه کې دی او احتمالا د بګرام اډې ته هم لاسرسی لري.
د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ته ځواب ور نه کړ، خو مایکل مکال د افغانستان لیتیم ته د چین د احتمالي لاسرسۍ په اړه د خبرو پر مهال وویل چې د طالبانو لبیا واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې د طبیعي زیرمو او قانونو په برخه کې پانګونې ته د چین لیوالتیا زیاته شوې ده. د طبیعي زیرمو په برخه کې د چین له سترو پانګونو څخه یو د امو د نفتو د حوزو تړون دی چې د روان کال د جنوري په 15مه د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت او د افچین شرکت ترمنځ د 15 قانونو لپاره لاسلیک شو. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال دغه شان زیاتوي چې بایدن د سیاسي دلایلو او د امریکا د ملي امنیت له په پام کې نیولو پرته له افغانستانه امریکایي ځواکونه ایستلي وو او دغه هیواد طالبانو ته سپارلی دی. ښاغلی مکال دغه غونډې د پښتنو او ځوابونو په برخه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه له یو شمېر پوځیانو او عیني شاهدانو د پښتنو د تراکاولو سره د امریکای متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن توران کړ چې له افغانستانه د پوځیانو په ایستلو کې ملي ګټې له پامه غورځولې دي او دا کار یوازې د سیاسي محاسبو پر بنسټ کړای دی. په ورته وخت کې پخوانی امریکایي جنرال سیټ کرومیک په دغه غونډه کې د پښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان موجود وو او هغه داسې پلان لیدلی وو، نوموړي وویل:
To me it's sad that after 20 years of blood and treasure where are we now.
نا مانه دی لیدل خبري اترې په وړه کا شراوني دي څنګه دا چې هغه کسان چې واقعن پلان جوړول او تمرین ته اړتیا درلوده هغه ډیر بوختو د پلان او تمرین وخت نه وو.
دا په داسې حال کې دی چې د جو بایدن اداره په ځانګړي توګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو د ښاغلي مکال انتقادونو سره مخ شوی دی، او دا کار د دې لامل شوی چې آن په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دې کمیټې ته راوغوښتل شي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن تل ال افغانستانه د خپل پوځیانو د استلو لپاره کړې دفاع کړې ده. د 2021 کال د اپریل په 14مه د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د سپتمبر په 14مه بل افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي، خو ټول ځواکونه د 2021 کال د اگست په 13مه ل افغانستان ووتل. کله چې امریکا ل افغانستان ووتل، له دغه هیواد څخه 115,000 افغانان وتلو ته زمينه برابر کړه، خو دا بهیر له یو خنړی پیک سره هم مخ شو. د کابل په هوا دګر کې ځانمن غي بریډ وشت چې عمل لسل زیات افغانان او دیالس امریکایي پوځیان ووژل شو.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
اوسم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو چې څنګه یو د افغانستان په اړه مهمه مطالبه ورکړي.
واشنگتن اگزامینر امریکایی ورځپاڼې په خپل پرونیګنه کې یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو له کبله د ولسمشر جو بایدن پر ادارې انتقادونو ته کتنه کړې. د ورځپاڼې د لیکنې له مخې پخواني امریکایي پوځیان له افغانستانه د سرتیرو په ایستلو کې د بې نظمۍ پړه د بایدن پر ادارې اچوي. ورځپاڼه لیکي د پوځ د مرکزي قرارګاه پخواني درستیزوال متقاعد ډګروال سید کرومریچ په افغانستان کې د محاربي یو قومندان متقاعد ډګروال کریستوفر کولندا او بریدګي جیکب سمیت د تیرې پنځشنبه په ورځ د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د فرعي کمیټې استماعي غونډې ته په دې اړه خپل نظریات اورولې دي. واشنگټن اگزامینر لیکي جمهوریت پالو وکیلانو د دې استماعي غونډې له فرصت څخه کار واخیست او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر وروستیو اونیو یې تمرکز وکړ. په داسې حال کې چې دیموکراتان وایي له جریاناتو د زده کړې لپاره د کانګرس نظر باید یوازې وروستۍ څو اونۍ نه بلکې تر هغه پراخه موده راونغاړي. خو ورځپاڼه د متقاعد ډګروال کرومریچ له قوله لیکي چې هغه وکیلانو ته ویلي وروستۍ خبره دا ده چې د بایدن د ادارې په مشرۍ له افغانستانه د وتلو څرنګوالی او وخت په دې مسله کې تر ټولو زیاته پړه او د افغانستان د ناکامۍ او سقوط په برخه کې تر ټولو زیاتې غلطۍ د دوی غاړې ته اچوي. امریکایي ځواکونه او د امریکا په مشرۍ نور نړیوال پوځیان په ناڅاپي توګه د 2023 کال د اګست میاشتې په پای کې له افغانستانه ووتل چې د کار په امریکا کې دننه او د نورې نړۍ سخت انتقادونه وپارول. نېشنل انټرست آنلاین خبرونې د یو مطلب په سرلیک کې لیکلي دي چې له افغانستان سره تعامل د امریکا په ګټه دی. خبرونه لیکي دوه کاله وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د ځینو کسانو د هیلو برعکس د طالبانو د واکمنۍ پر وړاندې مقاومت تیتو پرک دی او احتمالا د دوی تر ټولو ځواکمنه مخالفه ډله اسلامي دولت یا داعش دی. خبرونه زیاتوي له دې چې طالبان کوم واضح بدیل نه لري او په امریکا کې هم پر افغانستان د بل برید لپاره لیوالتیا نشته، نو داسې ښکاري چې د امریکا د ګټو لپاره تر ټولو لږ بد انتخاب د افغانستان له اوسني رژیم سره ګډ کار دی. نېشنل انټرست د مطلب په دوام زیاتوي چې له افغانستان سره تعامل به د چین په څیر د سیالانو پر وړاندې د امریکا دریځ پیاوړی کړي او افغانستان به که د امریکا خواخوږي ورسره وي چین د ګډ سرحد په اوږدو کې د دفاعي اقداماتو پیاوړي کولو ته وهڅوي. خبرونه لیکي چې په دې صورت کې به هغه سرتیری چې د افغانستان په سرحد کې ځای پر ځای کیږي په تایوان کې د چین د اشغال لپاره ونه کارول شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم ژوندۍ اوریدل شي. سلیر وی ساته چې د ازادي رادیو پر څپو باندې په میډیم زپتا زموږ خبرونه اوري. د ټولیز موږ پر ویب سټ باندې هم په ژوندۍ باندې خبريږي. چې تر خبرونه تکرار غواړي د خبرونو جدول ته ولاړ شي، د زموږ د هر وخت خبرونه تاسو کولای شي په تکراری ډول باندې واوري. نور مهم مطالب هم په ازادي رادیو کې ځای پر ځای شوي دي. ویډیو برخه هم شته. تر خو زموږ ډېری خبرونه په ټولنیزو رسنیو هم ژوندۍ په تصویري شکل خبري. په کندهار کې د میرویس حوزوي روغتون مسؤلان وایي تیر یو کال کې په دې روغتون کې د تلسمیا 1500 ماشوم ناروغان بستر شوي چې یو شمېر یې له درملنې سره سره مړ شوي دي. د دوی په خبره په کندهار کې له دې ناروغۍ سره د مبالزې پر وړاندې د اسانتیاو نشتوالی یوه له ننګونو څخه ده. تلسمیا یو علاج جینیټیکي ناروغي ده چې په ډیرو ناروغانو کې د وینې د کمښت له امله د ناروغ د مړینې لامل کیږي. تفصیلې په دې راپور کې واوري.
ګل بیبی د کندهار د میرویس حوزوي روغتون په داخله واټ کې د خپلې دوه کلنې لمسۍ سره ناسته ده. د هغې لمسۍ په تلسمیا ناروغي اخته ده. د ګل بیبی په اولادونو کې تلسمیا یو ورسی ناروغي ده چې له کابله شپږ اولادونه مرسیوي او اوس یې لمسیانو ته دا ناروغي انتقال شوی. تلسمیا یو ارثي ناروغي ده چې د وینې میراثي اختلال رامنځته کوي. په دې ناروغۍ د اخته کس په بدن کې د هیموګلوبین او سري وینې حجرو شمیر له نورمال حالت څخه ټیټ وي. د ډاکټران په وینا د دې ناروغۍ درملنه نسته او د ناروغۍ شدت په کتو سره یو څه وخت وروسته ناروغ ته وینه ورکول کیږي. د میرویس روغتون د ماشومانو څنګ مشر ډاکټر محمد صدیق وایي دا ناروغي په کندهار کې تر پخوا زیاته سوې ده. د نوموړي په وینا تیر کال په دې ولایت کې د تلسمیا په ناروغۍ د اخته ماشومانو 1500 پیش ثبت شوي او دغو ناروغانو ته 10500 واحد وینه ورکول شوې. ډاکټر صدیق وایي د دغو ناروغانو یو شمیر مرسیوی هم دی.
دستی ناروغی ده دا مور پا واسطه انتقالی جا و ماشوم تا از مور سر سراجی سر دی تقریبا دا تسا و پشا و پاکی مرزان بسر دی. خو متاسفانه اگه کم دوا چه دا دوی دا بدن تخا اگه اوز پنسی دوینی دا ماتیدو دا خطر پا بدن که جمع کیجی اگه کم دوا چه مجد نرو اگه از مور پداری که نستا دوینی از مور دا دوا و پلیس کم نستا کله چې څو سلیب راکول اون نو نو د دې کار لپاره موږ کوشش کوو دغه بعضې تجارانو سره بعضې مخور خلکو سره وګورو چې که چیرې دغه دوام شته دوی په خپل زکات او په خیرات کې راوړي بیا موږ مریضان ته ورکړو.
په مختلفو هیوادونو کې د اسانتیاو له مخې د ناروغ د ژوندي پاتې کېدو وخت توپیر لري. دلته د کندهار په میرویس روغتون کې چې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره خورا لږ اسانتیاوې شته زیات ناروغان مري. خلک هم په بهر کې د شخصي روغتونونو لپاره پیسې نه لري او دوی هر ورځ د خپلو ناروغانو له لاسه ورکولو فکر کوي.
ما غوښتنه دغه ده چې یو مسلمان چې یو وسې لري دا وینه وکاږي زموږ مؤمنان داسې اکثره وخت چې موږ دغونه انتظار وکړو وینه نه پیدا کېږي. موږ الک چې دی په میاشت کې څلور واره پنځه واره وینه غواړي. ما اوس شپږ ورځې په دا روژه کې بستر کوي دا یوه ورځ مینه درکړې پنځه ورځې مې پرله پسې وینه ورکړه.
په افغانستان کې د وینې مرکزي بانک وایي له دوی سره څه باندې 2000 داسې ماشومان ثبت دي چې په تلاسمی اخته دي. لدی ناروغی څخه د خلاصون تر ټولو غوره لار وقایه ده چې د ډاکټرانو په وینا د سالم ماشوم د لرلو لپاره له امیدواری څخه مخکې جنټیکي معاینات اړین دي چې د دې ډول ناروغي په مخنیوي کې اغیزمن تمامیدای شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت حکومت مستون صدری آتی زر ته زر خال کې
د زیان غالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر له دې ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میدان او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میدان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ساسي بیا لا بیل پیغامونه تر موږ را رسیدلې دي او راځي چې ساسي پیغامونه واورو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه محمد حبیب الهند زابل ولایت میزانی ولسوالی د سپین مرانو اوسیدونکو خدای محل د مرکز کلات نن تاسو ته دا پیغام پرېږدم. نن غواړم په دې اړه باندې له تاسو سره یوستونځ شریک کما سونځ په دې ډول د پدې تیر څو ورځو کې دلته ډیر زیات بارانونه کیږي په مرکز زابل مرکز کلات او همدارنګه په ولسوالیو کې. نو خلکو ته ډیر زیات مالی زیانونه اړولې دي خاصتا د میزانی ولسوالی کې د میزانی اوسیدونکو د محل د انزور پر ټولولو باندې بوختي چې انزور باران ورته ډیر زیات مالی زیان اړولې ده. د خلکو همزه کې وړې دي د انزور ور خراب کړې دي خلکو انزور ټول کړې دي ماغه انزور زنی وړې دي کورونا زنی وړې دي هله لرو د تاسو او لورپولو چارواکو سره د خلکو سره یو مرسته او کومک او لاسنیوي وکړي تر څو هم دا انزور په دغه شبو کې ډیر زیات مصرفونه ورته کوي هم دا انزور راټول کړي تر څو لامدغه توانونه څخه وژغورل شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم بازگل ما در تخار در ولایت برکت و لسالی می سمان سواله ده را من در لولتون سروان که در توجه ده چه که وبو اداری مصر حس کن اتنا در کره طول نارون مو وبو وری جی او در درخیل و در طرک و در مسازو و تاریان و اصلات مطبق سولا را شخصون و وچ فلاس کسابه وبو وری جی نار و بمصر من اصلات مطبق سولا را در معید ده احنا بلاس ورکه بیخیت څلور پنځه پیری دي په دغه نار په اوبو باندې اصلاته سه اوبي دي هیڅ توجه نه ده سوی دته چې دا سربندونه جوړ شي راته په ماسو کې دولت سربراسته وکړي بهغه تباه سو خلک تر بدره دي خاک د سر دي نو سوی د کورنا په څه توجه دي وسوي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تیره مننه چې تر دم غړې پورې موږ سره یاست او ساسي را لګل شوی پیغامونه مو هم در تخپاره کړل. یادونه اړینه ده چې د ازادي رادیو د واتس اپ شمیرې هر ساعت هر شی په فعال دي کولای شي خپل غږیز پیغامونه هغه چې تاسو فکر کوئ اړین دي د مسایلو په اړه یا هم ستونزه ده موږ تر اولیږي موږ به په پیالا پیلو خپرونو کې تاسو ته خپاره کړو. د واتس اپ شمیره اتما تاسو سره شته د ازادي رادیو په ویلا بیل خبرونه کې خبري ګو دا هم وایم هغه پیغامونه چې تاسو را لګیلی او لاندې نشر شوی د ازادي رادیو پرالونکو خبرونه کې به حتما درته خبر شي، یعنی دې فکر کې ما واست کنه چې احساس پیغامونه نه خبرې کې. مخکې له دې چې د خبرونې دویمې نیمایي ته ولاړ شو، تاندې څانګې خبرونه واورئ. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي د افغانستان انټرنیشنل په نوم رسنۍ په جون میاشت کې په جنیوا کې